ډیره زیاته مننه ستار فروغ. دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه تر نه موجوده او تخنیکی چارې د میر احمد صافی پر غاړه دي. د سولې علي شوراوی افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د نوي عمومي قومندان پر اتک سره به د سولې لپاره هلې ځلې دوام وکړي او د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار د خبرو اترو لار ده. د کونړ اوسیدونکو او د ولسي استازي وایي پاکستاني ځواکونه د ډیورنډ کرښې دې غاړه پوستې جوړوي. سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپتر د غورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي او د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوی قومندان جنرال سکاټ ملر پرون ماخام په ارګ کې وکتل. د جمهوری ریاست خبر پاڼه وايي ولسمشر غنی او جنرال ملر په دې کتنه کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا پر ستراتیژي خبرې وکړې. د ناټو ځواکونو نوی قومندان جنرال ملر ژمنه کړې ده چې د خپل ماموریت په موده کې به د افغان ځواکونو د لا تجهیز او تقویت لپاره کار وکړي. امریکایي جنرال سکاټ ملر پرون پر رسمي ډول په افغانستان کې د غوښتنې ملاتړ د ماموریت د عمومي قومندان په توګه خپل کار پیل کړ. د افغانستان په شمال کې د یو هلیکوپتر د ولیدو په پیښه کې د وشل شو کسانو شمیر 12 ته لوړ شوی دی. لس افغان سرتیری او دوه اوکراینی عمله د پیښې وشل شوی دي. د بلخ د شاهین قول اردو د مطبوعاتو مسؤل حنیف رضایی د دې پیښې په اړه وویل
پس از اینکه از قول اردوی 209 شاهین عازم کمپ فاریاب یا میمنه بودند، بعد از برخاست از میدانچه قول اردوی 209 شاهین دچار عارضه تخنیکی شدند و از فاصله تقریبا در حدود 15 الی 20 متری دوباره به زمین برخورد کردند.
دا ام آی اتر دوله هلیکوپتر دو مالدووا د هوایی چلند اداره پورې اړونده. د غور ولایت سیمه ایز مقامات وی چې په ساغر ولسوالۍ باندې سلګونه وسلوالو طالبانو برید کړی دی. دا خبره د غور د ساغر ولسوالۍ امنی قومندان بسم الله صدیق پرون ازادي راډیو ته وکړه. هغه ویل له ماخام راهیسې ګڼ شمېر طالبان چې د په خبره څه باندې زر کسان به ویله هلمند او فراه غور ته ورغلی دي او د ولسوالۍ مرکز ته په 6 کیلومتره کې دا مهال جګړه روانه ده. ښاغلی صدیقي ویل افغان پوځیان په دفاع بوخت دي او تر دې دمه مرګ ژوبلا نه ده اوخته. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې ده. خامنئی چې پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قومندانانو سره غونډه درلوده، هغوی ته وویل چې ښایي جنګ ونشي خو باید د پرسونل او تجهیزاتو په برخه کې د ایران د ځواکونو وړتیاوې لوړې شي. تر دې مخکې د شنبې په ورځ ایراني چارواکو اعلان کړو چې راکټونه او بالستیک وړتیاوې زیاتوي او مډرن جنگي جټ الوتکې او اوپتلونه یا تحت البحری اخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخت سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنه شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په تیره مۍ میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون ووت او په دې هېواد بیا بندیزونه ولګول. د روسیې په بیلابیلو ښارونو کې پرون زرګونه کسانو د تقاعد په برخه کې د ځینو اصلاحاتو پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا اصلاحات نه دي خوښ کړي. د روسیې د کمونیست ګوند مشر جینادی ژیوګانوف چې دا مظاهرې په لاره اچولې، پرون په مسکو کې وویل چې موږ نن د دغو سړي خوارو اصلاحاتو پر ضد سراسري مظاهرې ترسره کوو. په سنت پیټرسبورګ او ولادیوستوک او نور ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا په دې وروستیو کې د تقاعد په برخه کې د ځینو امتیازاتو اعلان کړی دی. د روسیې پارلمان په جولای میاشت کې د حکومت له هغه پلان ملاتړ خو چې په اساس یې تر 2040 کال د سړیو د تقاعد سن 15 او د ښځو 30 ته لوړیږي. لسګونه زره کسانو له دې طرحې سره مخالفت کړی. ویل کېږي چې دې کار د ولسمشر ولادیمیر پوتین محبوبیت هم کم کړی دی. په روسیه کې پخوا د تقاعد سن 60 کاله. او د امریکای سناتور جان مکین جسد پرون د خصوصي مراسمو په لړ کې د میریلند ایالت په اناپولیس ښار کې خاورو ته وسپارل شو. یو 80 کلن مکین د 13 جولای میاشت په 15 نیټه ومړ او د یو لړ پراخو رسمي غونډو په ترڅ کې وروستي مراسم ترسره شول. جان مکین چې د مغزو په سرطان اخته و په پوځي مراسمو سره د اناپولیس ښار د سمندري ځواکونو په اکاډمۍ کې خاورو ته وسپارل شو. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو نوي قومندان ویلي پر طالبانو به پوځي فشارونه زیات کړي. د سولې له شورا وایي د افغانستان د جګړې یوازنۍ د حل لار خبرې اترې دي.
شورای عالی صلح مطابق برنامه قبلی خود خود جنگ به هیچ صورت راه حل نمیدانه.
د کونړ اوسیدونکو او د خلکو استازي وی پاکستانی ځواکونه د ډیورن کرخې دی غاړه اوختی دي او د افغانستان په خوره کې پوسټي جوړوي.
یو کیلومتر بیخي داخل کې د افغانستان دغه پوسټي راخېدولې تازه ده.
په روانه یو ساعت خبرونه کې دا هم اوري چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره بیا وایي چې د لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې وړاندې شوې دي ځینې جالي دي. په نړیوالو مسایلو کې د ایران د ستر مذهبي مشر علي خامنایي د څرګندونو خبرې گئی چې وایي د ایران وسلوال ځواکونه باید خپله دفاعي وړتیا زیاته کړي. په جرمنی کې 5 بعدي کمرې جوړیږي. په دې اړه به په همدې خبرونه کې تاسو مفصل معلومات واورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا 2 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټون 2 خبرونه اورئ. تاسو ازادي رادیو ته غواکې است. د افغانستان د سولې عالي شورا دغه هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکاټ میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلاره به خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو له لارې سوله ممکنه ده. دا خبره د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم بیګاش په ازادي رادیو ته وکړه. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو نوي عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر پرون وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه زیات کړي. سفیر الله ستانګزی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي پر مخالفینو پوځي فشار د سولې د ټینګښت لپاره دی. خو دا شورا له سولهیزې لارې د کړکیچ په هواري ټینګار کوي. دا خبرې د یاد شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم وروسته له هغه ازادي راډیو ته وکړې چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وویل د سولې د ټینګښت لپاره په مخالفینو فشار دوام مومي. د سولې شورا مرستیال ښاغلی سلیم وویل په جنگ باندې کړکیچ نه ختمیږي. کوم ضرورت چې هغوی یې کوي او تبان هر کار چې هغوی کوي زموږ له وسلوالو ځواکونو سره په همغږي کوي. موږ به په هغې رابطه کوم ملاحظه ونه لرو. د سولې عالي شورا د خپلو پخوانیو پروګرامونو له مخې جنګ هیڅکله د حل لار نه بولي. تبان که پوځي فشارونه هم راځي هدف یې سولې ته رسیدل دي. موږ په سولې ټینګار کوو او له سوله ییزې لارې د افغانستان د قضیې هواری غواړو. ښاغلی سلیم دا هم وویل چې د سولې عالي شورا چمتو ده څو د سولې په ارتباط د بهرنیو ځواکونو له نوې مشرتابه سره هم خپلې مشورې شریکې کړي. افغان حکومت طالبانو ته د سولې او اوربند وړاندیز کړی چې د نړیوالو له هرکلي سره مخ شوی، خو طالبانو خپل کسان د جنگ دوام ته هڅولي دي. جنرال جان نیکلسن چې پرونې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمانداني جنرال سکاټ میلر ته تسلیموله، یو ځل بیا یې طالبان سولې ته وهڅول. طالبانو ته وایم چې تاسو خپل افغانان مه وژنئ، خپل مسلمان ورونه مه وژنئ. اوس د سولې وخت دی. ټول نړۍ تاسو هڅوي چې د اوربند وړاندیز ومنه او د سولې خبرو ته داخل شي. اخو د بهرنی ځواکونو نوی عمومي قمندان جنرال سکات میلر ویل پوځي فشار به دوام پیدا کوي څو په مټي خبرو ته لار هواره شي. موږ په هیګو چې پوځي عنصر د دې شرایط محور ستراتیژي او برخه ده. دا مهمه ده څو په مټي د سیاسي پرمختګ لپاره زمينه برابر شي. خو طالبانو سمدستي خبرګون وخود. طالب ویان ذبیح الله مجاهد ته په یو منسوب ټویټر کې جنرال نیکلسن ناکام بلل شوی او ویل شوی چې نوی قمندان سکات میلر به هم لمات سره مخ شي. ذبیح الله مجاهد ته دا منسوب ټویټ د ناټو د قاتل ملاتړ رسمي ټویټر جواب کړی او ویلي دي چې موږ هیله لرو مخکې لاړ شو او رغند خبرې چې د افغانانو هیله ده ترسره شي او ټول خلک سره یو کړي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې علي شورا د هیواد ته د بهرنیو ځواکونو د نوي قومندان جنرال سکات میلر پر اتک سره وایي چې د سولې اوسنۍ تګلارې به خامخا تعقیبیږي او یوازې د خبرو اترو له لارې په افغانستان کې سوله ممکنه ده. د افغانستان لپاره د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت نوي قومندان جنرال میلر پرون ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره به پر وسلوالو مخالفانو پوځي فشارونه دوام وکړي. جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سمیمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشتمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم په دپښه وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه. دا کونړ اوسیدونکو او د دې ولایت قومي مشران وای د ډیورن فرضي کرخه سره نږدې سیمو کې پاکستانی ځواکونو د کونړ په خاوره کې پوسټي جوړول پیل کړی دي. خو تر اوسه افغان حکومت او نړیواله ټولنه ورته هیڅ نه وای. دا په داسې حال کې ده چې کلونه کیږي د ډیورن د کرخه اغاړه څخه د کونړ پر زینو ولسوالیو راکټي بریدونه او د درنو وسلو مرمۍ لګیږي چې ګڼ شمېر کسانې وژلي او خلکو ته ډیر زیات مالی تاوانونه هم اړولې دي. په سیمه کې زموږ خبریال روح الله انوری په دې اړه راپور چمتو کړی.
د کونړ وسیدونکو او ولایتي شورا وایي چې د پاکستان پوز د سرکانو ولسوالۍ اړوند د کاریر سیمه کې خپلې امنیتي پوستې رامخې ته کړې او هلته د آبادۍ ترڅنګ د کونډتار غزولو باندې هم کار پیل کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کالو پاکستاني ځواکونه د کونړ پر خاوره توپچی بریدونه کوي او کوم ځایونه چې له ولسي خلکو خالی شي هلته به پرمختګ کوي. خو نړیواله ټولنه او افغان حکومت ورته لاس تر زنې ناسته. د کونړ دوه تن اوسیدونکو د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زه سره آباد خار اوسیدونکو مزیع الله مینوم دی دغه کاریر سر چوتوي سپینه چې کدغ ځین کې خلک د سوي چې یو کیلومتر راوختي دی او پوسټي جوړ کړی دی ډیرو خطرې نقطو ته رسیدل.
نو مې زرګل سرکانو ولسوالۍ اوسیدونکو نولۍ او د ګلونو درې ترمنز یو غرد سپینه سوکو ته وایي دغه سوکه چې ډیره مهمه سوکه د تروسه پورې پاکستان په ټول مرز کې د سیو مهم زه کې نو ناتي
خلک وایي تروسه د پاکستانی ځواکونو په بریدونو کې په لسکونه هیوادوال وجل شوی او ټپین شوی دي
او د څو کلونو نه رافدې خو د ډیورن پر ذکر خچده په دې باندې پاکستان د حکومت د خوانه مرمۍ راځي زمونږ زیاتره ولسونه کړه کول ته مجبور کړل زیات دان شو زخمیان شو خو زموږ حکومت په دې باندې هیڅ قسم اکشن نه اخلي.
دوی وای ولایتي ادارا تل وای چې دوی مرکزی حکومت ته د راتوغول شوی مرمۍ او پاکستانی ځواکونو د سرغړونو پاړه راپورونه ورکړي خو تر اوسه په خلاف نه نړیواله ټولنې او نه هم افغان دولت دا سکم کار وکړ چې په وسیله د پاکستانی ځواکونو د بریدونو او نورو سرغړونو مخاوني ولشي.
زمونږ حکومت خو په دې رابطه باندې صرف مرمۍ مشورلې تر اوسه پورې کوم اقدام نه دی کړی. موږ پښتانه او پښتانه هر چرته من پسند خلک دي نه غواړو چې پاکستان دایمن زمونږ په خاوره باندې مرمۍ راووري. کدی دې مخنیوي نړیواله ټولنه شي کولای که افغان دولت شي کولای نو دغه زمونږ ټول مسجد شل شل کولسونه به وځل ولسونه دي یو ځای بل ځای خواړه پراته دي، څوک د کرایي کورونو کې دي او څوک چې دی نو بس داسې خیمو چوپارونو کې پراته دي.
د کونړ ولایتي شورا پخواني رئیس حاجی محمد صافی هم وویل د پاکستان پوځ د کریړ سیمه کې د کونړ سرکانو ولسوالۍ کې د ډیورن له فرضي کرښې وړاندې راغلی او دوی دې کار اندېښمن کړي دي.
ولسی خلکو هغې ولته مالداري نه وي بانډې وي هغې پیورانې کړي سړی وویل ځنګلونه وویل دې خلکو مخکې راغل. اوس په دې دخته نه وروسته د سرکانو ولسوالۍ او د خاص د ولسوالۍ چې کوم مثال حدود دي په هغه کې تقریبا دا خلک د مختلفو معلوماتو له مخې نه چې یو کیلومتر یو نیم یا دو کیلومتره داخله داخل د افغانستان فرضي کرښې داخل ته راغلي دي.
خلک او ولایتي شورا له مرکزي حکومت او نړیوالې ټولنې په کلکه غواړي چې پاکستاني پوځ د توپچي بریدونو او نورو سرغړونو څخه منع کړي.
په دروازه هم دغه کوم چې تاسو راغلي سي افغانستان ته د افغانستان د تروریزم په خلاف باندې او بربند زمونږ په حرمونو باندې زمونږ په تاریخ باندې مثال تروریزم روان دي. نو په ځای دې چې مثال دې زمونږ د تروریزم سره او سره بسنګ کې دغه دوه لړې رومده بوزګان دي دیو کله مواد مهاجر روالي زه مواد مهاجر نه دا بوزګان ډېر مهم دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال که څه هم چې د پاکستاني ځواکونو له سرغړونې بې خبري خي خو ازادي راډیو ته وویل چې پولیساتو او نور ځواکونو ته امر کړی چې هر څوک د کونړ پر خاوره تجاوز کوي باید مخیونی سي.
څوک چې تخطی کوي تیرای کوي او بل اخره د افغانستان د خپل او پاک خاوره د استقلال په وړاندې دریږي خپل امنیتي د پیز ځواکونو ته او په خاصه توګه سرحدي قطعاتو جستامونو ته امر ورکړی دی تر څو موضوع د نږدې نه وڅاري او په وړاندې جدي عمل ترسره کړي.
خو تر دې دمه د پاکستان د پوځ لخوا لا هم د توپونو ډزې او له ډیورن فرضي کرښې د راوختلو سرغړونې دوام لري.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د افغانستان لوی ملي ائتلاف له لوري چې کومې تذکرې نندارې ته وړاندې شوې دي ځینې یې جعلي دي. د دې ادارې وایان روح الله احمدزي د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې دوی په دې اړه کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی څو موضوع د کشفي ارګانونو له لوري وڅېړل شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي له عدلي او قضایي بنسټونو غواړي چې دغه موضوع جدي وڅېړي څو په خبره د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ مخه ونیول شي. په دې اړه جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په راپور کې ورو.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره د لوی ملي ائتلاف لخوا د هغو تذکرو نندارې ته ایښودل چې د دوی په خبره یو شمېر یې جالي وي د عامه افکارو د ګډوډولو یو ډول هڅه ګڼي. د دغې ادارې بیان رحله احمدزي د یکشنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه دوی کورنیو چارو وزارت ته مکتوب لیږلی څو معلومه کړي چې دغه ملي خیانت چا ترسره کړی او څوک غواړي چې دغه ملي پروسه زیانمنه کړي.
متاسفانه یو شمېر دغه تذکرونه چې پرون نمایش ته ایښودل شوي وې هغه نه موږ سره ثبت درلود، نه اساس لري، نه کنده لري، نه ټاپه او امضا، ټول جعلي و. په دې اړوند باندې موږ نن وزارت محترم امور داخلي ته خپل مکتوب واستو او موږ د دې په اړه د لا بررسي غوښتونکي شولو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لوی ملي ائتلاف تېره ورځ په کابل کې شاوخوا یو لک تذکرې چې انتخاباتي سټیکرونه هم پرې لګېدلي وو له رسنیو سره شریکې کړې. د دغه ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وویل دوی د هېواد درې دېرش ولایتونو نږدې یو میلیون داسې اسناد راټول کړي چې د ولسي جرګې د راتلونکو انتخاباتو شفافیت په جدي ډول تر پوښتنې لاندې راولي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دوی تمه لري چې کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع جدي وڅېړي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمي د یکشنبې په ورځ په یوې جلا مطبوعاتي غونډه کې وویل هغه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تمه لري چې د هېواد کشفي، عدلي او قضایي بنسټونه دغه موضوع وڅېړي تر څو هغه کسان چې د انتخاباتو د ملي پروسې د سبوتاژ او د ولسواکۍ مخه ډپ کړي مخه ونیسي. ښاغلی هاشمي وایي چې د نوملیکنې پر مهال د شته نامنیو له امله د سټیکرونو شپږ جلده کتابونه ورک سوي چې دوی هغه باطل اعلان کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزي ادارې مسؤلین وایي چې د تذکرو د ویش د کمپاین پر مهال شاوخوا 2000 تذکرې ورکې سوي چې دوی سریال نمبر باطل اعلان کړي. هڅه مو وکړه چې د نفوسو د احوال د ثبت د مرکزي ادارې او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د غوښتنو په تړاو د کورنیو چارو وزارت کشفي، عدلی او قضایی ارګانونو نظر هم را واخلو خو بریالي انسو. په ورته وخت کې د افغانستان د لوی ملي ائتلاف وین فضل الرحمن اوریا ازادي راډیو ته وویل دوی د وړاندې کړیو اسنادو په اړه هر ډول سپیناوي ته چمتو دي.
زموږ هیله واکندا ده چې د هغو له درغلیو او پراخه تقلب او فساد څخه د ټکو ټاکنو مخ ونیسو. زمونږ ټول هیوادوال کولی سي چې راسي د اسناد د نږدې نه وګوري، وڅېړي، ارزیابي کړي، تحلیل او تجزیه کړي.
د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي د تذکرو په ملي کمپاین کې چې تېر لمریز کال کې پیل سوی و شاوخوا 5 میلیونو په شرایطو برابرو کسانو تذکري اخیستي چې 2.5 میلیونه یې ډیټابیس او معلوماتي بانک ته سپارل سوي او په نورو هم کار روان دی. دغه شان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې دوی پرمخت لی وسایل لري او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې به د هر ډول درغلي مخه ونیسي.
د همدې خبرونه په ترڅ کې به ووري چې د ایران مذهبي مشروعي د هیواد امنیتي ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیا زیاته کړي. اوس له نوریاس نوري څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
برتانوی ډل میل ورسپارنې امریکایي جنرال سکاٹ میلر ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د قمندانۍ د سپارلو پر مسلې تمرکز کړی او لیکي جنرال میلر د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په افغانستان کې د ناتو د هغه ماموریت مشري له بل امریکایي جنرال جان نیکلسن څخه ترلاسه کړه چې یو څلوېښت هیوادونه پکې ونډه لري. د ډل میل په لیکنه جنرال میلر ته دغه قمندانۍ په داسې حال کې انتقالیږي چې افغان او نړیوال ځواکونه د وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ دونکو حملو سره مخامخ دي. ورسپانې په لیکنه وسلوالو طالبانو چې څو ولسوالۍ په ولکه کې دي او داعش په دې وروستیو کې د حملو نوې څپه پیل کړې ده. ډل میل د جنرال میلر څرګندونو ته هم اشاره کړې چې ویلي دي نړۍ په دې پوه ده چې افغانستان به د ترهګرو یو خوندي ځای نه وي او په دې هم پوه ده چې موږ به په دې مبارزه کې ناکام نه شو. د میلر په وینا دی په دې هم پوه دی چې دغه جګړه اوږده شوې او زموږ او د افغانستان د خلکو څو نسلونه پکې ښکېل شوي دي. ډلمل د جان نیکلسن څرګندونه هم راخیستې چې بیا یې پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د افغانستان د حکومت لخوا اعلان شوی اوربند اومني او خبرو ته کښېني. هغه طالبانو ته په اشاره وویل چې نور باید د خپلو هیوادوالو د وینې له بهولو لاس واخلي. آیا روسیا او چین په افغانستان کې د امریکا پالیسي تخریبوي؟ امریکایي د هیل ورسپانه تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي څو ورځې وروسته د سپتمبر 11 ده او په افغانستان کې د هغې جګړې 10 کاله پوره کیږي چې امریکا پکې بنده پاتې ده. د هغې جګړې چې د ورسپانې په وینا د ګټلو څرک یې ډیر نه ترسترګو کیږي. د هیل د افغانستان په حکومت کې فساد او ځینو نورو ستونزو ته اشاره کوي او لیکي چې داسې نښې نښانې هم نشته چې راتلونکي انتخابات به وضعیت بدل کړي. د ورسپانې په لیکنه متحده ایالاتو په دې هیواد کې د روانې جګړې په ملکي برخه کې هم ټولې هڅې نه دي درولي خو تر ډېره حده یې مرستې د اصلاحاتو د عملي کولو په هڅو پورې محدودې کړې دي. د هیل لیکي داسې ښکاري چې د افغانستان لپاره د امریکا هر ستراتیژي تر ډیره پر دې هیلې اتکا کوي چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې خبرې پیل شي او طالبان به چې له جګړې ستړي شوي و جوړجاړي ته غاړه کېږدي چې په نتیجه کې به یې امریکا ته د دې زمینه برابره کړي چې له دې هیواده له داسې څه سره چې هغه به بریا ته ډېره نږدې وي ووځي. د ورسپانې په لیکنه هیڅوک نه غواړي چې د ویتنام د جګړې یا په کمبودیا کې د پول پوت له رژیم او په نیپال کې له ماویستانو سره د سولې د خبرو نتیجې تکرار شي. د دهل ورسپانې په لیکنه دغو شرایطو ته په پام سره روسیا او چین ډیر لږ لیواله دي چې د متحدو ایالتونو ملاتړ وکړي. روسیا ښایي دې نتیجې ته رسېدلې وي چې هر څومره چې کولی شي پر امریکا فشارونه زیات کړي. د ورسپانې په وینا دې مسلې ته چې روسیا او چین په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د هڅو مخه نیسي هم باید په احتیاط وکتل شي ځکه دا دواړه هیوادونه دې ته په پام سره چې امریکا د هرې جګړې احتمالي ګټونکی بلل کېږي غواړي دا هیواد دغه جګړه وبایلي او سر ټیټی او ستړی ترې ووځي.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت په دولتي مهمو بستونو کې د ښځو په کمرنګه حضور اندېښنه څرګندوي. بلخوا د پروموټ پروګرام ځینې ښوونکو ویل دغه پروګرام عملي کېدل به مرکز او ولایتونو کې په دولتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغیز وکړي. یوسف خان زدران په رپورټ لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي سره له دې چې په هیواد کې د میرمنو د ظرفیت د ودې په خاطر ډېر بنسټونه فعالیت کوي، خو لا هم په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کم رنګه ده. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردګ د یکشنبې په ورځ په حکومت کې د ښځو د ونډې په خاطر د پالیسیو د اصلاح دریم کانفرنس ته چې د پروموټ پروګرام لخوا جوړ شوی وویل، حکومت دې په دولتي ادارو کې د ښځو د ګډون لپاره خپل ژمنې عملي کړي.
موانع از بین بره که روی ظرفیت های زنان
خندونه باید لمنزی یورل شی او ده میرمن و ظرفیتونو تا باید دیر کار وشی ترسو دوی وکول شی ده رهبره ترکچه کار وکری. لده سره چه خزی پا دیر ولایتونو که پا کار بوختی دی، خو لبه ده مرغا پا حق و برخوی که چه دوی بوختی دی یا اجباری دی او یا هم پا چیت پوستونو که کار کوی. زمین هیل داده چه پا زنی ولایتونو که ده خز و ده ریاست ترسنگ پا زنی و نور ریاستونو که هم دوی حضور پیدا کړي،
هم زنا حضور پیدا وکنه.
میرمن ورده ګویل نامنی تبعیض جنسیتی او جنسیتی کړنې هغه لاملونه دي چې په دولتي ادارو کې د میرمنو ونډه کمرنګه کړې ده. د کار د زده کړې پروموټ پروژه د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې لخوا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د پیاوړتیا په خاطر جوړه شوې ده. دا پروګرام د 15 کلونو لپاره دی چې د معلوماتو له مخې د امریکا د پراختیا ادارې $200 میلیون لګښت پرې راځي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 22% ښځې په دولتي ادارو کې په کار بوختې دي. له دې وړاندې د ښځو شبکې او یو شمېر نورو مدني بنسټونو هم په مهمو دولتي بستونو کې د ښځو له کمرنګه حضور شکایت کړی و. په ورته وخت کې د پروموټ د پروګرام یو شمېر ښوونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پروموټ پروګرام پلي کول په حکومتي ادارو کې د ښځو پر رول مثبت اغېز لري. لډلې مرسل افشار وویل،
د دغې برنامې یوازینی مقصد په بیلابیلو دولتي سکتورونو کې د ښځو ځای پر ځای کول دي او پالیسي چې جوړیږي د ښځو د وضعیت د ښه والي او ملاتړ په هدف دي، څو دوی وتوانېږي چې په حکومت کې ښې وځلیږي او داسې مسؤلیت ولري چې ځواب ورکوونکي واوسي. دغه پروګرام په بیلابیلو سکتورونو کې د ښځو د پرمختګ لپاره یوازینۍ لاره ده.
بلخوا د پروموټ د پروژې رئیس میرمن زین جلبرت چې په د کانفرنس کې ګډون کړی وویل چې دوی د پروګرامونو له مخې هر کال په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 2% زیاتیږي. د نوموړي په وینا تر 2000 کال پورې د پروموټ پروګرام په تطبیق سره به په دولتي ادارو کې د ښځو ونډه 1.5% زیاته شي.
ازادي راډیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنوي جنگ بخایونه شي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید خپل دفاعي وړتیاوي زیات کړي. نو موري د څرګندونې پرون کړي دي. سفیر الله ستنګ زی په ریپورت لري.
د ایران مشر آیت الله علي خامنئي د ایراني ځواکونو د دفاعي وړتیا د لوړولو غوښتنه کړې. د خامنئي دا خبرې د هغه رسمي ویب پاڼې خبرې کړي. خامنئي د ایران د هوایي ځواکونو قمندانانو ته ویلي چې د سیاسي اټکلونو له مخې ښایي جنگ پېښ نه شي، خو د ایران وسلوال ځواکونه باید بیدار اوسي او په تجهیزاتو او پرسونل برخه کې خپلې وړتیاوې زیاتې کړي. خامنئي پرون د ایران د هوایي دفاع د ورځې په مناسبت له قمندانانو سره ناسته کړې او د هوایي دفاع څانګې د ایراني ځواکونو یو مهم برخه یاده کړي چې د خبره له دښمن سره د جنگ په لومړی کرخه کې ده. د ایران دغه مشر چې له عامتام صلاحیت برخمن دی، داسې وخت دا څرګندونه کړي چې ایرانی چارواکو د شنبې په ورځ ویل پلان لري راکټي او بالستیکي وړتیاوې زیاتې کړي او مدرنه جنگي جټ الوتکې او اوپتلې یا تحت البحرې واخلي. ایران د دفاعي ځواکونو د وړتیا په لوړولو او د نویو تجهیزاتو په پیرلو داسې وخت ټینګار کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخته سړې شوې دي. د واشنگتن او تهران اړیکې هغه وخت کړکېچنې شوې چې د امریکا ولسمشر په مې میاشت کې له ایران سره له اټومي تړون ووت او په دغه هیواد بندیزونه له سره پیل کړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني هم تیره میاشت ویلي وو د ایران پوځ وړتیاوې هغه څه وي چې امریکا یې پر ایران له برید راوګرځوله. حسن روحاني د ایران د تیلو په صادراتو د امریکا د بندیزونو په اړه هم ګواښ وکړ چې که د ایران د تیلو د سوداګرۍ مخه ونیول شي دا هیواد به هم ورته کار وکړي. امریکا ویلي له نومبر میاشتې به د ایران د تیلو په صادراتو بندیزونه ولګوي. د سوریه په جګړه کې د ایران پوځي حضور او د یمن له حوثیانو سره د ایران مرستې هغه څه بلل کېږي چې د واشنگتن او تهران اړیکې لا پسې کړکېچنې کوي. خو ایران له حوثیانو سره مرستې ردوي او د سوریې په اړه هم وایي چې هلته یوازې پوځي سلاکاران لري چې د سوریې د رژیم بشار اسد په خوښه پاتې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په جرمنی کې اوس 15 بودی کمرې جوړیږي. د دې کمرو د خصوصیاتو په اړه له عصمت سروان اورو.
له دو بودی او درې بودی کمرو ورسته پنځه بودی یا 5D هم راووت. په جرمنی کې چېړونکو داسې کمره جوړه کړې چې 15 بودی عکسونه ثبتوي. له دې کمرو څخه به په امنیتي، طبي او نورو برخو کې کار واخیستل شي. دا کمره د جرمنی د فریدریک شیلر او فرانهوفر انستیتوت چېړونکو جوړه کړې ده. دوی وایي دا کمره د نور یا رڼا د څپو د اوږدوالي په مرسته معلومات ثبتوي او هغسې کار کوي لکه د انسان سترګه چې کولی شي. دا وسیله په هر ثانیه کې د ولس فریم په سرعت د لوړ کیفیت عکسونه ثبتوي. څېړونکو په دې کمرې د انسان د لاس پنځه بودي عکسونه واخیستل او ښکاره یې کړه چې په دې کمرې د انسان د رګونو دقیق تصویرونه هم اخیستل کېدای شي. دوی وایي چې په راتلونکي کې به له دې کمرو څخه د بندو رګونو د معلومولو او نورو طبي چارو لپاره کار واخیستل شي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اسمه ساروان نمو واورېدل چې په جرمنی کې اوس 5D یا پنځه بودي کمرې جوړېږي. د خپرونې په دوهمه